افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال وویل د هېواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کېږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې 2 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بي ورځې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
ولسمشر غنی که څه هم د ګاونډي هیوادونو موانخص، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په ورانوس هوټل کې د سیشن بي پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر غونډې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. تر اوسه پورې د دې ځانوژونکو حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شوې. د لویه لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په بازک سیمه کې د سیشن بي ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول د چهارشنبې په ورځ د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شویو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو په مهال نیول شوي دي. له بلې خوا د لوګر د امنیې قوماندانې ویان شاپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی په یاد سیمه کې ځنګلي عملیات ترسره کړل. د یاد کې دی وینا چې هلته دشمن ته درانه مرجوب لا په دغه عملیاتو کې اوخته. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوخته. دغه موضوع موږ نه تاییدو، نو مو هم تایید کړی ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د بنګرۍ انکار یې کاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دي. دغه کمیسیون وایي لا هم د ځینو ولایتونو رایې د ډلبندۍ مرکز او همداشان له بایومتریک دستګاوو سرور ته نه دي داخلي شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
لس ولایتونه پیلن شامل دي. دغه لس ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان شي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا لا څرګندنه ده چې د لس ولایتونو کوم ولایتونه دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د رایې لومړنۍ نتیجې اعلانیږي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتایج د عقرب په 19 اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې 2 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران اسنا خبري اژانس پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغې د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي او د بشر د حقوقو د له مدافع فعال شیرین عبادي سره د بشري حقونو یوه مدافع ډله چې اوس منه شوې په ګډه تاسیس کړې وه نوموړی په 2010 کال کې نیول شوی و او وروسته د نظام پر ضد تبلیغ کولو په جرم په 1500 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې وايي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونګر سره د لندن او بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. مې له غونډې وروسته وویل دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسټ په سرمشیزه کې ګډون وکړي. د نومبر 10 د اروپایي ټولنې لخوا له لندن سره د خپلو راتلونکو اړیکو د اعلامیې د متن برابرولو لپاره د مهلت په توګه ټاکلې وه. د دې ټولنې له لاسه وتلې ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه باندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران بر روانه یک شنبه په خپله کتنه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر واشنګټن فشارونه زیات شوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عربستان بندیزونه ولګوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د تیلو د بیو د ټیټولو له کبله د ریاض مننه وکړه او له سعودي عربستان نه یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دغه بیې نورې هم ټیټې کړي. ولسمشر ټرمپ لیکلي د تیلو بیه په ټیټې دودي ان څه وخت مخکې د یو بیرل تیلو بیه $2 و خو اوس $450 ته ټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر د تیلو د بیه جګېدو له کبله په وار وار د تیلو د صادرونکو هیوادونو پر سازمان یا اوپک انتخابونه کړي او له سعودي عربستان نه چې د تیلو عمده تولیدونکی دی د اقدام غوښتنه کړې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت پر مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي.
په ملي هویت باندې حمله وسوه، دا بې ځوابه نه شو پرېښودی.
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او ټول په یوه خوله سوله غواړي.
هیوادوار ټول یو ژغ شوی دی او ټول سوله غواړي. او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوه ورځ وروسته یعنی سبا وبخي د قوس په دوهمه به د ولسي جرګې د انتخاباتو یوازې د لسو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان شي.
په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوو کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپلو لوڼو پلورلو ته مجبوره شوې دي.
دخترم دیگه دو سال هست دیگه از مجبوری پروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم.
او که دی جهیز پارلا آوری؟
ترنجلای ورکی پو وکی دی دسمان جوره وی دی چادری پکونه جوره وی سربکسیان جوره وی او بیا ورس تای دینم کرا چنجره وادی که یقا ورس را بریم در جهیز در بکور که خبل پری
خود یادونا. دی جنت په شیبو کې په اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. اشرف غني تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا څرګندونې وکړې چې د سیشن بي ورځې په حمله کې ټپیان شوي دي. دغه حمله چې د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوي د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې. دې حمله د اورانوس د محفلونو په سالون کې د دینی عالمانو پر غونډه شوې وه چې د میلاد نبی ورځ لمانځله. سالم محمد سلی نور جزات اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تېره شپه په کابل کې د سه شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بله چې د د په خبره د لومړی وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
د افغانستان دښمنان موږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې موږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بی ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهراً د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وچی ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سې شنبې پر ماښام د اسلام دستور پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد اصل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلي دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼه او چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هیڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توانې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سې شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته چې له دې ډلې 200 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډیر نور ټپیان سوي دي.
په کابل کې د دیني عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او ټول په یوه خوله سوله غواړي او د افغانستان دښمنان نشي کولی د دې پروسې د بریالیتوب مخه ونیسي. ناجیه صفی نور تفصیل اوروي.
په کابل ښار کې له یوې خونړۍ حملې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي یو شمېر کړۍ او هیوادونه هڅه کوي څو د سولې پروسه سبوتاژ کړي. د دغه کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد دښمنان هیڅکله نه غواړي چې د سولې هڅې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی رؤوف د سولې پروسه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل د دیني عالمانو د ناستې پر مهال د تېرې ورځې خونړۍ حمله د سولې پروسې ګډوډولو
پرختیا هم ډیر خنړی او زړه بوګنون کې پیښه و. ممکن یو شمیر کړی او هیوادونه هڅه وکړي چې د سولې پروسه کې خنډ رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه څه چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو لاس په داسې کړنو پورې کوي.
د دینی عالمانو د ناستې پر مهال د سه شنبې ورځې ماښام انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې دینی عالمان د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو. دغه حمله په داسې حال کې ترسره شوې چې د سولې لپاره هڅې تیزې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خپلو تیرو دوو کتنو پایلې هیله بخونکې ګڼلې. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د سولې یو ګډ بورډ رامنځته شي چې پکې به د ولایتونو او د ټولو قشرونو استازي ګډون ولري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ویل افغانان په یو غږ سوله غواړي او د هیواد دښمنان نشي کولای چې په ورته حملو سره د خلکو د دغو غوښتنو په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان د سولې پروسې د اخلال همیان خو هر وخت کوشش کوي چې د سولې پروسې چې اوس د افغانستان معزز هیوادوالو مدیریت کوي هغه تخریب کی. خو خوشبختانه ځکه چې افغانستان هیوادوال ټولې یو ژغ شوی دی او ټولې سوله غواړي او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
له بل لوري د سیاسي چارو کارپوهان له هغې ډلې جاوید مومن وایي د سیمې په کچه یو شمېر کړۍ هڅه کوي د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم دغې موضوع ته په اشارې له خلکو غواړي سو د هیواد د دښمنانو په وړاندې یو ځای ودرېږي او پرې نږدي چې د سولې پروسه د تروریستي او ورانکارو ډلو لخوا زیانمنه شي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید غوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې په روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د افغانستان د سولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو څو ورځو کې پر یو بل لفظ حملې زیاتې کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې د هیواد د متحدو ایالتونو لپاره هیڅ نه دی کړي. خو د پاکستان صدر اعظم ویلي دومره قرباني چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه ده ورکړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به وښ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حملې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چار وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سه شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنیو چار وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو څو اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یو ضرب الاجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سې شنبې د ورځې د حملې ډیری قربانیان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته تللي دینی عالمان وو چې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد لمانځلو لپاره راټول سوي وو. د ورځپاڼې په وینا د کابل له پولیسو نه وغوښتل سوي چې د دومره لوی غونډې امنیت ونیسي نو حمله کوونکی وتوانېدی اورانوس سالون ته ننوځي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا ډله پر حکومتي او نړیوالو اهدافو په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري او په افغانستان کې د زرګونو ملکیانو د وژلو مسؤلیت لري. د سې شنبې د ورځې تر حملې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا په یوه بېساري اقدام کې ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو. په افغانستان کې دا ډول حملې طالبان او داعش ډلې کوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم په کابل کې د سه شنبې د حملې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا په تیرو دوو میاشتو کې په پلازمینه کابل کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. مخکې دې ته ورته په یوه بله حمله کې د ورزش په یوه ځای کې شیعه افغانان هدف ګرځېدلي وو. ګارډین دې ته هم پام کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې او په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې وسوې. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به د سولې په اړه یو توافق وسي، خو ګارډین زیاتوي چې داسې نښې کمې دي چې طالبان به یو ضرب الاجل ته درناوی وکړي او هیڅ نښې نشته چې داعش ډله به د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا د افغانستان د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نشي اعلانولی، بلکې یوازې د 13 ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلانوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي د نتایجو د پروسې غځول به درغلۍ او فساد ته لا هم لاره هواره کړي. جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه هم د یو شمیر ولایتونو رایې د ډلبندي مرکز او همداشان له بایومیټریک دستګاو سرور ته نه دي داخله سوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې یوازې د 13 ولایتونو رایې سیستم ته داخله سوي چې نتایج به د قوس په دویمه اعلان سي.
موږ یو شمیر ولایتونه اعلان ته سپارو چې په هغه کې 13 ولایتونه پلان شامل دي. د دغه 13 ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان سي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې مثلا 13 ولایتونه یا 15 ولایتونه د کټګوري په لحاظ چې د دوی معلومات سیستم ته داخليږي هغه ملان ته وسپاري.
دا چې د کوم ولایتونو د رایو نتایج به د قوس په دویمه اعلان سي، ښاغلی حق پراسي په اړه معلومات ور نه کړل. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی نتایج د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 ولایتونو دغه موده د قوس دویمې او د کابل ولایت د همدې میاشتې 19 ته وغځوله. دا چې لژمن سره سم بیا هم کمیسیون ونه توانید چې د ټولو رایو پایلې یو ځای اعلان کړي، د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې د لیل د کمیسیون کمزوري مدیریت بولي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د پروسې غځول درغلیو ته لاره هواروي.
دغه په نظر باندې د کمیسیون ناکامي ښیي، دا ضعف مدیریتي ده او په دوم قدم کې موږ ویره لرو چې دغه د پروسې او دغه لړۍ غځول د فساد او د تقلب ترمیم لپاره لاره هواره نه کړي. دغه پروسه څومره چې غځېږي لړۍ اوږدېږي، دا اندېښنه لري چې خدای نه خواسته هغه تقلب چې په نیمه ډول باندې ټاکنو پروسه باندې جوړ شوی وو او دغه اسناد هغه په دغه اوږدولو په غځېدلو کې داسې نه چې مثلا هغه بشپړ شي او دغه قانون اداري اعتبار هم
خوندې. بلخوا د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ظاهر اکبری د دې له عمله استعفا ورکړه چې په وینا یې د مرکزی کمیسیون د درالانشا چارواکي په کارونو کې مداخله کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ظاهر اکبری دوه اونۍ کېږي چې په دغه دنده د سرپرست په توګه ټاکل شوی او استعفا یې لا نه ده منل سوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس وای چې د ښاغلي اکبری له لوري لګول شوی تورونه به وسی او پایلې به له ملت سره شریکې کړي.
ازادي رادیو اوري دوه ورځې مخکې د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ و. د هر کال په څیر دا ورځ په افغانستان کې هم ولمانځل شو، خو د ماشومانو په وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ پولیو تر اوسه د یو ستر خطر په توګه پاتې ده. د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې د پولیو 19 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي ژوند څه ډول تیریږي او له کومو ستونزو سره مخامخ دي، دا له کابله د ازادي راډیو د خبري فرشته مرسل پراپور کې اورو.
څلوېښت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا 3 کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو کورنۍ ډېره هڅه وکړه چې درملنه وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د عمر په څلوېښتو کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوشي دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. ان افسر دغه هم موږ دغه خپل وظیفه د دوام ورکړي. بدمرغه ناروغي ده چې په تاسوب سره د دې تداوی هیڅ امکان لري، با وجود چې ما کوشش کړی دي تر خپل حد ته خپل توانه صحیح مراکز ته مراجعه کړی ده، اما الته ما ته ویل شوی چې د دې تداوی هیڅ امکان لري ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړی وي. بلکې د احمد ګل په چیر په زرګونو نور نارینه او خزشته چې د پولیو ښکار شوی دي او یوازې سکل نونس نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبت ثابته شوې د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دا شمیر دی چې په رسمي توګه د عامې روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی. خو د دې تر څنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته. دا چې ولې د عامې روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، دا مو د یونیسف د عامې اړیکو مسؤل سید کمال شاه څخه وپوښتل چې په ځواب کې داسې وویل:
دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینونو نه تطبیق دی او د دې تر څنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یې عمده لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي او په ځمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنې هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسؤلینو په وینا دوی د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال کې د واکسین نونس کمپاین پلان کړی و چې تر دې دمه درې سرتاسري او پنځه فری کمپاین پلی شوی دي. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامې اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان رسخ وایي:
په دې نوو کمپاینو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا پلی شول او تر نږدې نه میلیونه شاوخوا ماشومان د پنځو کالو لاندې ماشومان تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسي او مطابق یې نور فرعي کمپاینونه وو. او دغه د دسمبر میاشت کې دا هم فرعي کمپاین دی او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا هغه پنځه میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه یې د پنځو کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و
په دې لړ کې مسؤلین او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له کورنیو څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دې نه نیسي، خپل ماشومان د یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فلج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکي مقدس څخه تقاضا کوي چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نشي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته‌ای.
همون پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چي کیږي، کاغه نږدې سي کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وکړي.
نړیوال روغتیایي ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانېدلې چې د ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د پولیو واکسین دی.
پرون په اوکراین کې د نظام د بدلون لپاره د پراخو مظاهرو د پیل پنځمه کلیزه په کیف کې ولمانځل شوه. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د یو لوړ رتبه دولتي هیات په مشرۍ پرون په یورو میدان کې د مظاهرو د پیل د پنځم کال په مناسبت جوړو سو مراسمو کې ګډون وکړ. دغه مظاهرو د لویدیځ پر لوري د اوکراین جیوپولیټیک لیدلوری متمایل کړ. د وژل سو فعالانو په یاد دغه مراسم د پلازمینې کیف په آزادۍ میدان کې ترتیب سوي وو. په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې د دریو میاشتو لپاره دغه مظاهرو روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ روسیې ته په تیښته مجبوره کړ. په دغو مظاهرو کې شاوخوا سل کسان ووژل سول چې ډیری دغه قتلونه د اوکراین د امنیتي ځواکونو لخوا وسول. هری هوری جالوواها چې زوی په ازادي میدان کې د مظاهرو پر مهال وجل سوی په پرونیو مراسمو کې حاضر وو. هر کال کیف شار ترازم، هغه سه ګورم چې زوی می پکې وجل سوی دی، هلته په ګوندو کې ژم او دعا کوم. هغه د دې لپاره وجل سو چې خپل اعتقادات او خپل باور او په خپل هیواد کې د بدلون لپاره پایل سوی خوځښت ته خپله لیوالتیا ثابته کړي. بلخو د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو تر دغو مراسمو وروسته د ژیتومیر سیمې د کتنې پر مهال وویل: دا پېښه زموږ د خلکو لپاره د ټول نسل د ژوند د بدلولو معنا لري. د هغه څه لپاره انقلاب و چې په اوکراین کې عزت او ازادي ګڼل کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د لوی څارنوالۍ د ځانګړو تحقیقاتو د ادارې مشر سیرهی هورباتیوک پرون وویل: د مظاهره کوونکو پوړاندې د 400 اویا جرمی قضیو په اړه تحقیقات روان دي. دهغه په خبره 298 قضیه محکمو ته لیږل سوی 250 مجرمین پیژندل سوی او 9 کسان په بند محکوم سوی دي. سیرهی حربات یو کویل دای حیران دي چې څنګه 33 تنه مشکوک کسان لا هم د اوکراین د کورنیو چارو وزارت او د ملي پولیسو په لیکو په ځانګړي ډول اداري برخو کې کار کوي. څو اونۍ وروسته له هغې چې پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د 2014 میلادي کال د نومبر پر 21 له واک څخه وپرځول سو، روسیې په غیر قانوني توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړله او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې د محمد اشرف غنی چې تیره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سټیشن بې ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال څرګندونې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کېږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لاره چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه ده یوازې د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې 2 کلونو بند تېرولو وروسته له زندان خوشې شوی دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د خبرونو په دې برخه کې 219 پروګرامونه درته خبرو د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخکې د افغانستان یو بل ستونزه راخلو. په هرات ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو له امله د خپلو لونو پلورلو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې سږ کال د وچکالۍ له امله له بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو لسګونو زره کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوي. د دغو بې ځایه شوو کورنیو د وضعیت په اړه رضوان مراد راپور لري.
وچکالۍ د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد حنیف اړ کړ چې خپل کور کلی پرېږدي او هرات ولایت ته کډه شي. فقر او ناوړه اقتصادي حالت محمد حنیف دومره مجبور کړ چې د 140,000 افغانیو په بدل کې خپله 15 کلنه لور وپلوري.
از مجبوري پروختم، از منجا پیدا شوم،
له مجبوري مې وپلورله، هلته پیدا شو او هلته مې وپلورله. زموږ په سیمه کې وچکالی ده، له مجبوري دلته راغلی.
اختر محمد د بادغی سولیت له غورماج ولسوالۍ څخه بیځه شوی دی. اقتصادي ستونزو اختر محمد اړ کړ چې د 1,500,000 افغانیو په بدل کې د خپل 2 کلنه لور پلورلو ته چمتو شي.
این دخترم دیگه 2 سال هست دیگه، از مجبوری پروختم دیگه، مثلا دیگه پول نداشتم دیگه.
دا لور می 2 کاله ندا او له مجبوری می وپورم. پیسې مونږ درلوده 15 شپږ میشت کیږي دلته راغلی او دولت هم را سره مرسته نه کوي. ولګوا او نه مشو کولای هر چاته لاس ونیسم، پیسې هم چانه راکول.
تر دې وړاندې د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست ویلی چې په هرات کې د بزه شو کورنۍ او شوخوا اویا ماشومان پلورل شوی دی. د افغانستان په لویدیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدی وایي تر اوسه له 1,000 کورنیو سره چې د شوې سروې له مخې اصلي بې ځایه شوي تثبیت شوی دی مرسته کړې ده.
در حدود 11,954 فامیل
دی وایي شاوخوا 1,954 کورنۍ اصلي بې ځایه شوي وپېژندل شول او 1,046 کورنۍ د سروې له مخې رد شوې. موږ له 1,046 کورنیو سره د 2 میاشتو لپاره خیمې، غیر خوراکي او خوراکي موادو، جامو او یا د هغې په بدل کې نقدي مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې د سکال وچکالۍ 2,30,000 کسان بې ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلار معیار، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایو که دا راته وایي چې ازادي، یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنې ته خپلواکې هر څه کولی